افغانستان کې د سهار 10 بجې سپیدا خبرونه مو یو ساعته ده. السلام علیکم. د خبرونه پر اپرونی کوي چې د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین لخپل لوري په افغانستان کې د بریا لپاره نوې کړنلار اعلان کړه. خبرونه په خبرونو پیلو. په فرا ولایت کې 14 دیرش وسلوال وژلي. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې مځکني پوځي عملیات پیلېږي. د پاکستان بیواکه کړی سوي صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د بې صلاحیته کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکي غړي جان مکین پرون پنجشنبه له خپله لوري په افغانستان کې د جګړې نوې کړنلاره اعلان کړه. د جان مکین پر وی پاڼه په بیان کې لیکل شوی چې د بریا لپاره ستراتیژي د 2013 مالي کال د دفاعي لګښت په قانون کې د ځینو تعدیلاتو برخه ده چې راتلونکي میاشت به مشرانو جرګه بحث ورباندې وکړي. تفصیل وروسته. د سرپل په سیاد ولسوالۍ کې د میرزا اولان کلی د بیرته نیولو لپاره ځکني پوځي عملیات پیلېږي. د سرپل د والی ویان ذبیح الله امانی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دغه پوځي عملیات به زیات بریالي وي. پر ځانګړو استقامتونو به دغه پوځي عملیات په یوه یا دوو راتلونکو ورځو کې پیل شي. ذبیح الله امانی ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هوایي عملیات روان دي او وسلولو ته سخت زیان رسېدلی دی. د سرپل والی په میرزا اولنګ سیمه کې د پوځي عملیاتو په پیل کې پر ځان نیوکه کړې. د دولت وسلوال مخالفانو تیر اونۍ پر میرزا اولنګ سیمه حمله وکړه او دغه سیمه ونیوله. په فرا ولایت کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په یوه غونډه کې د 14 له کبله 13 تنه وژل سوي دي. د فرا د والی ویان ناصر مهری تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې 14 پرون په بالابلوک ولسوالۍ کې سوي ده. یو شمیر وسلوال طالبان چې د انتحار واسکټونه او نور چاودیدونکي مواد یې درلودل پرون مبشین په بالابلوک ولسوالۍ کې راغونډ سوي وه. د چاودیدونکو موادو د چاودنې له کبله د هغوی 13 تنه وژل سوي دي. شغلی مهری وویل چې تر اوسه څرګنده نه ده په وژل سویو کسانو کې د وسلوالو طالبانو قمندانان هم شامل دي او که نه. د ملا رسول په مشرۍ د وسلوالو طالبانو د جلاسوې ډلې ویان ملا منان نیازی په فرا کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې په بالابلوک کې د ملا هیبت الله خونزاده د طالبانو په غونډه کې دوی چاودیدونکي مواد ایښې وه. خو د ملا هیبت الله خونزاده پلویانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پاکستان بیواکه کړی سوي صدر اعظم نواز شریف له واک څخه د ده د لرې کولو له کبله پر سترې محکمې انتقاد وکړ. شریف پرون د ډیموکراسي کاروان په نوم د ایستل سوي لاریون په دویمه ورځ دغه انتقاد وکړ. نواز شریف چې د شپې په جهلم شارګوټي کې تم سوی وو په وینا کې وویل د سترې محکمې قاضیانو د خلکو د ارادې خلاف عمل وکړ. زه په یوه دقیقه کې لرې کړی سوم. شریف وویل دا نه یوازې د یوه انتخابي صدر اعظم بلکې د میلیونونو رایه ورکوونکو سپکاوی و. دغه لاریون چې له اسلام آباد څخه پیل سوی تر لاهور ښار پورې به دوام کوي. شریف دوی اونۍ مخکې وروسته له هغې استعفا وکړه چې سترې محکمې د هغو تحقیقاتو په نتیجه کې د بې صلاحیته اعلان کړ چې له پاکستانه بهر د ده د کورنۍ د پانګونې او قیمتي جایدادونو د رانیولو په تړاو پیل سوي وه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین هغه فرمان کم اهمیت وباله چې له روسیې څخه یې د امریکا د ډیپلوماتیکو ادارو د سلګونو کارکوونکو د ایستلو په تړاو صادر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پوتین مننه وکړه چې په معاشاتو کې د امریکا د لګښتونو له سپما سره مرسته کړې ده. ډونالد ټرمپ چې په نیو جرسي ایالت کې رخصتي تیروي پرون رسنوی ته وویل
I want to thank him because we're trying to cut down on
زه غواړم د پوتین مننه وکړم ځکه موږ هڅه کوو ډیر سپما وکړو. زه یې مننه کوم چې د ډیرو کسانو د تګ زمینه یې برابره کړه. اوس به د معاشونو لیست لنډ سي. هیڅ دلیل نشته چې دغه کسان بیرته روسیې ته ولاړ سي. موږ به ډیرې پیسې وسپموو. دا لا څرګنده نه ده چې ولسمشر ټرمپ په دغو څرګندونو سره غوښتل ټوکه وکړي که څنګه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین 13 میلادي میاشت وویل امریکا دی په روسیه کې د خپل سفارت او قونسلګری د کارکونکو له ډلې 155 کسان کم کړي. دا له امریکا څخه د 15 روسي ډیپلوماتانو د اخراج ځوابي اقدام ګڼل کیږي. دغه روسي ډیپلوماتان تیر کال له امریکا څخه وایستل شول. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي شمالي کوریا ته د هغه دې خبرداري چې که بیا امریکا ته ګواښ وکړي له اور او قهر سره به مخامخ سي لازم شدت نه درلود. ډونالد ټرمپ پرون پنجشنبه خبریالانو ته وویل زموږ پاوځ سل په سلو کې زموږ ملاتړ کوي، موږ د ټولو ملاتړ له ځان سره لرو، ډېر نور رهبران زموږ ملاتړ کوي. زه متوجه سوی یم چې نن یو شمېر سناتوران او نور کسان ولاړ سول او زما د خبرو ملاتړ یې وکړ، خو ښایي دا خبرې هغومره شدیدې نه وي چې اړتیا یې وه. ټرمپ د امریکا پر مخکنی اداره نیوکه وکړه او ویې ویل چې د شمالي کوریا په وړاندې له لازم شدته کار نه دی اخیستی. هغه وویل چې د شمالي کوریا هڅې چې غواړي اټومي وسله جوړه کړي یوه غمیزه ده. په ترکیه کې مطبوعاتي راپورونه وایي چې د قانون د حاکمیت ادارو د داعش یو مشکوک غړی نیولی چې د روسیې دی. پر دې وګړي تور لګېدلی چې په انجرلیک هوایي اډه کې د امریکا پر یوې الوتکې د حملې پلان جوړ کړی و. په ترکیه کې پرون پنجشنبه ځینو خبري رسنیو د داسې چارواکو په حواله چې نمونې پټ ساتل سوي وویل چې د روسیې دغه وګړی روسلان باقیف نومیږي او د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې نیول سوی دی. د امریکا هوایي ځواکونه د ترکیې په جنوبي ښار ادانا کې د انجرلیک هوایي مرکز په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد د عملیاتو لپاره کاروي. تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست چې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او دوام کوي. راځو د دې خبرونه اول راپور ته. د امریکا د مشرانو جرګې جمهوریت غوښتونکو غړي جان مکین له خپل لوري په افغانستان کې د بری لپاره نوې کړنلاره اعلان کړه. مکین وړاندیز کړی چې افغانستان ته د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره زیات ځواکونه واستول سي او هغو ته پر وسلولو طالبانو، داعش او نورو تروریستي ډلو د حملو زیاته ازادي ورکړل سي. د امریکا مشرانو جرګه په سپتمبر میاشت کې په دې اړه رایه اچونه کوي چې د جان مکین تعدیلات به هم ورته وړاندې سي. نور جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین چې په افغانستان او شاوخوا سیمه کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې د سیاست لکلکو منتقدانو دی، پرون وویل امریکا نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه وکړي. په افغانستان کې د بری ستراتیژي په کړنداره کې چې جان مکین یې طرحه جوړه کړې، وړاندیز شوی چې متحد ایالات افغانستان ته له تروریزم سره د مبارزې لپاره زیات عسکر واستوي. جان مکین پر خپل وپانه لیکلی په افغانستان کې د امریکا د ملي ګټو د خوندي کولو لپاره د نوې ستراتیژي منل او عملي کول ډیره مهمه پریکړه ده. داسې مهمه پریکړه باید زموږ له حکومت سره شو وڅېړل او په دقت وکتل سي. جان مکین لیکلی موږ باید له حقایقو سره سترګې په سترګو سو. موږ په افغانستان کې د بایللو په حال کې یو او که غواړو چې حالت بدل کړو نو وخت ډیر مهم دی. د امریکا متحده ایالات اوس مهال په افغانستان کې 1400 عسكر لري. د امریکا دفاع وزارت د افغانستان د جګړې لپاره چې د هغه هیواد تر ټولو اوږد جنگ دی د نوې کړنداري پر جوړولو پوښتنه. داسې ګڼل شوی و چې د دفاع وزارت نوې ستراتیژي د تیرې میاشتې په نیمایي کې اعلان شي، خو تر اوسه یې برخلیک لا نه دی څرګند او نه ده معلومه چې څه وخت به اعلانېږي. رپورټونه وایي د امریکا دفاع وزارت هم افغانستان ته د اضافي عسکرو دستولو پر امکان غور کوي، خو ولسمشر ډونالد ټرمپ له دې وړاندې سره مخالفت کړی او پر خپل دریځ ټینګار کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو پخوانی سلاکار محمد شفیق همدم چې په واشنگتن کې دی او هلته سیاسي حرکتونه له نږدې څاري وایي د جمهور رئیس ټرمپ په اداره کې مخالفتونه د دې سبب سوي چې د افغانستان د جګړې کړنداره پر وخت پر مخکنی وخت نه ده اعلان شوی.
په تاسف سره باید چې وایم ځینې سیاسي اختلافات شته د نننه په سپینه معنی کې چې دغه اختلافات د ښاغلي ټرمپ په ټیم کې ده. ځینې کسان غواړي چې افغانستان په جنګ کې نور هم ښکېل وي، نور هم افغانستان سره مرسته وکړي، خو ځینې سټراتیجستان چې په سپینه معنی کې دي په دې باور دي چې نور افغانستان جنګ ته د پای ټکی کېږي او بکې یکونه بیرته امریکا ته راستنه شي.
د افغانستان ملي دفاع وزارت د جان مکین لوري د نوې اعلان شوې کړنداري په اړه د رسنې څرګند کړي، خو مخکې د امریکا له دفاع وزارت غوښتنه کړې و چې د افغانستان د جګړې د کړنداري په جوړولو کې دی بیړنه کوي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیرونی ازادي رادیو ته وویل
هم ستراتیژي باندې جنگ باشن کې د داخلي افغانستان
ستراتیژي باید د جنگ لپاره وي چې په افغانستان کې تروریستان وځپي، خو د سولې ستراتیژي هم باید وي چې د سولې لپاره لار پرانستې پات شي. د هغوی ستراتیژي باید پر پاکستان فشار راولي چې له تروریستان سره مرسته ونه کړي او پر هغوی استخباراتي کړیو هم باید فشار راسي چې له مختلفو لارو د تروریستان سره کومک کوي. د د جان مکین لوري په وړاندې شوی کړنلار کې په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د امریکا د حضور په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدې مودې لپاره د داسې مشارکت غوښتنه سوي چې د وخت محدودیت نه لري.
پاکستان او افغانستان پر اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پر پراختیا د ځنډیدلو خبرو د بیا پیل پریکړه وکړه. تاکل سوي چې د دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه به را روانه میاشت په کابل کې جوړه سي. تفصیل په دې راپور کې.
پاکستان او افغانستان له دوه کلونو راهیسې د ځان ښکار د لوړې کچې تجارتي مذاکراتو پر بیا پیلولو پریکړه کړې او ټاکل شوې چې په روانه سپتمبر میاشت کې دواړو هیوادونو د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډه په کابل کې جوړه شي. د پاکستان د مالی وزارت وایي دا وړاندیز په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخلوال د چهارشنبه پر ورځ د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار ته په غلیدنه کې ورکړی چې د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې په ګډون سره په یو شمېر دوه اړخیزو او اقتصادي اړیکو خبرې کړي دي. د دغه وزارت لخوا په یو خبر شوي بیان کې په دې اړه راغلي ښاغلي سردار د ګډ اقتصادي کمیسیون د غونډې د جوړولو د وړاندیز هرکلی وکړه. ویل د دغه کمیسیون غونډه به د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري زیاتولو لپاره د خبرو اترو موقع برابره کړي چې دا به نه یوازې پاکستان افغانستان بلکې سیمه ییزو همکاریو او تجارت ته هم وده ورکړي. ښاغلي ډار همداشان زیاته کړې پاکستان په افغانستان کې سوله او اقتصادي پرمختګ غواړي چې په نتیجه کې به د دوه اړخیزو همکاریو لا ډېر دروازې پرانستل شي. له تېرې سمودې راهیسې د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر پوله د شخړو او پر یو بل د تورونو د لګولو له امله نه یوازې سیاسي بلکې اقتصادي او سوداګریز اړیکې هم یو څه ټکنۍ شوې چې په نتیجه کې دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ کچه هم رالوېدلې ده. له بلې خوا به د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ګډ اقتصادي کمیسیون غونډې جوړولو هرکلی کوي او وایي د دواړو هیوادونو اقتصاد له یو بل سره تړلی دی. دغه اقتصاد ته وده ورکول د وخت ضرورت دی او د نړۍ پر نورو هیوادونو تکیه پر ځای دواړو هیوادونو ته پکار دي چې خپل تجارت او اقتصاد ښه کړي. د اقتصادي چارو کارپوه او خبریال مبارک صاحب په دې اړه د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې وایي
پاکستان د افغانستان لپاره یو نیچرل مارکیټ دی او افغانستان د پاکستان لپاره یو نیچرل مارکیټ. نو خبره دا ده چې دواړو ملکونو چې کوم لیډران یا سیاسي خلک دي یا پالیسي میکر دغه په دې باندې کار کوي چې پوتنشل ډیر زیات
هندوستان د شاملولو غوښتنې دغه لړۍ وځنډوله خو اوس ښایي په روانه میاشت کې د لړۍ بیرته پیل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر وو له صبح جو دوام کوي چې د ازادي رادیوي مجله زیاته برخه جوړوي. دغه رادیوي مجله په یو نړیوال راپور پسې اوریدلی سي. د امریکا متحده ایالات د رواني اګست میاشتې په پای کې د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې پر وړاندې د ایران د چلند په اړه د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره خبرې کوي. په همدې هدف په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی ویانا ته سفر کوي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایران سره اټومي موافقه خرابه بللې ده او وخت نا وخت یې ورباندې انتقادونه کړي دي. د رویټرز خبري آژانس په حواله نور جزئیات له رضوان مراد نه په یو راپور کې اوریدلی سي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر د روان اګست میاشت په وروستیو کې ویانا ته ځي چې د 2015 کال پر اټومي موافقه د ایران د عمل کولو موضوع د اټومي انرژي له نړیوال آژانس سره شریک کړي. یو امریکایي چارواکي رویټرز آژانس ته ویل د امریکا استازي نیکی هیلی به په ویانا کې د اټومي انرژي له نړیوال سازمان سره د ایران د اټومي فعالیتونو د اندازې او حجم مسأله وڅېړي. د امریکا ولسمشر په تیرې اپریل میاشت کې امر وکړ چې له ایران سره شوې اټومي موافقه دې له سره وڅېړل شي او معلومه دي شي چې پر ایران د دې هیواد د اټومي پروګرام له امله پر تهران د بندیزونو ځنډول د واشنگټن په ګټه دي او کنه. ولسمشر ټرمپ له ایران سره د 2015 کال اټومي موافقه خرابه بللې او سخت انتقادونه پرې کړې دي. د 2015 کال د موافقې لمخې ایران د 1300 په ترس کې خپل اټومي فعالیتونه کم کړل او په بدل کې پر دې هیواد د امریکا لوی دوزو هیوادونو او ملګرو ملتونو بندیزونه یا لری او یا وسندول شول. خو لا هم د ملګرو ملتونو لخوا ایران ته د وسلو پر پلورلو لګیدلې بندیز پر ځای پاتې ده. د متحده ایالاتو د قانون لمخې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت باید په هرو دریو میاشتو کې کانګرس ته معلومات ورکړي چې د ایران حکومت څومره دغه اټومي موافقې ته پابند دی. متحده ایالات د ایران پر وړاندې د خپل پالیسۍ د څېړلو په لړ کې په منځني ختیځ کې د ایران د چلن په اړه هم کتنه کوي. امریکا وایي ایران په سوریه، عراق، یمن او لبنان کې د متحده ایالاتو ګټو ته ګواښ جوړوي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، اومانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې له شاعر او لیکوال حمیم جلال زی سره مرکه اوري.
شاعری و سما و عمومیت نه دي چې موږ مثلا د حافظ په شعر کې لولو یا مثلا د سعدی په شعر کې لولو.
سندرغړی کرن خان د خپل نوې و نری فعالیتونو او د پښتو موسیقي د وسنی حالت په اړه کې راته غږیږي.
بعضی زمونږ اوریدونکو داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقي دومره پوهیږي چې باقاعده زمونږ سره پکې بحث کوي.
درې لنډې کایتونه د خان عبدالغفار خان د کلو وړو سلوک، مبارزه او ژوند په اړه د اعتبار خان مرکه که وخت و نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. یوسف خان زدرنګ د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د نابینایانو لپاره د ارمان په کابل کې په نوم لومړنی کتابتون پرانستل شو. په دغه کتابتون کې چې په کابل کې موقعیت لري، یو سلو شل ټوکه کتابونه چې په بریل خط لیکل شوي ایښودل شوي دي. د دې کتابتون مسؤله یاسمین محمدی وایي د نابینایانو لپاره په کتابتون کې د راز راز موضوعاتو په اړه یو سلو شل ټوکه بریل کتابونه راټول شوي او دغه راز 300 الکترونیکي کتابونه هم لرو. حاضر دمه په ټول افغانستان کې د نابینایانو لپاره یو لس خونځی شته چې د نابینایانو شمیر ته په پام سره ډیر کم دي. دا اگاتا کریستی د مشهور اثر ژباړه چاپ شوه. قتل په اورګاډي کې د نړۍ مشهور لیکوالې اگاتا کریستی هغه جنۍ داستان دی چې د خپل عمر پر څلور څلوېښتم کال لیکلی دی او هغه یې په ټولو وپېژندله. نوموړي ته د جنۍ او پولیسو پیښو د منطقي او دقیق سکخت او اډون له امله د جنایت ملکه لقب ورکړل شوی دی. دا اگاتا کریستی په اړه ویل کېږي چې اثر یې تر انجیل او د شکسپیر تر اثر وروسته د نړۍ نورو ژبو ته ډېر ژباړل شوي دي. د دې له ناولونو څخه دا لومړنی ناول دی چې پښتو ته ژباړل شوی. دا ناول جبار فراز په روانه پښتو له انګلیسي او فارسي څخه را ژباړلی دی. د یاد ناول کیسه د شلمې پیړۍ د اوایلو ژوند انځوروي. داستان د مشهور خیالي کرکټر هرکل پوارو له سفره پیلېږي. د له سوریې څخه استانبول ته روان دی، بیا لندن ته غوښتل کیږي. د لارې په اوږدو کې په اورګاډي کې یو مرموز قتل کیږي او دته دنده سپارل کیږي چې دا قتل وڅېړي. قتل په اورګاډي کې کتاب په 288 مخونو کې د سروش کتاب لورنځي چاپ کړی دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیالې پوهنیار مشګان مصطفوي د زمري د میاشتې په 13 نیټه یو شمېر هغو انجینرانو او مهندسو مېرمنو ته چې د دارالعمان ماڼۍ د بیا جوړولو په پروژه کې کار کوي ستاینلیکونه ورکړل. د دغه پروژې کار یو کال مخکې پیل شوی او ټاکل شوی ده چې دوه کاله وروسته به د زمري د میاشتې په 28 نیټه بشپړ شي. په پروان کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار پیل شو. د پروان ولایت په ګلغونډۍ کې د ارغوان ګل د هوټل د جوړولو کار د زمري د میاشتې په 13 نیټه پیل شو. په هغو مراسمو کې چې دغه هوټل د ودانۍ د کار ته پرانستلو په خاطر په ګلغونډۍ کې پر ځای شوی وو، د چاریکارو ښاروال وویل چې دغه هوټل د جمهور ریاست د مقام له تشویقي بودیجې او د چاریکارو ښاروالۍ له بودیجې څخه د 9,500,000 افغانیو په لګښت جوړیږي. د زیاته کړه چې د دغه هوټل تر څنګ د 900 په ظرفیت یو ستر سالون، یو جماعت او میلمنو ته جلا جلا خونې هم جوړیږي.
شاعر او لیکوال امیم جلال زی له څو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د شعرونو ټولګه نه ده چاپ کړي. دی وایي اوس لګیا یم، شعرونه مې ګورم، انتخاب پکې کوم او په لنډ وخت کې به چاپ شي. ښاغلی امیم په دې نظر دی چې هر شاعر باید خپلې تجربې شیر کړي، هغو رواني کیفیتونو او شیبو ته چې د شاعرانه نزاکتونو مالګه لري مراجعه وکړي. همیم د نثر په برخه کې هم ځینې آثار چاپ کړي دي. همداراز د عرب معاصرو شاعرانو ګڼ شعرونه یې هم پښتو ته راژباړلي دي. زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده. دا اوریدلو بلنه درکوم.
ژوند حیران یم دې وطن کې کومه خوا وکم، یو بکوم خو محبت وکم کتا وکم. نن می په خپل شاعری باندې تیرېږم، یو ځل نن به موده ورسته د خپل ځان تماشا وکم. دا دوه بیتونه د حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی له نوم سره ښایي د پښتو ادبیاتو لوستونکي او شاعران او لیکوالان ټول اشناوي. د ازادۍ راډیو د ادبي راډیوي مجلې درنو اورېدونکو، حمیم جلالزی به تاسو پیژنئ یا نه، خو دغه دوه بیتونه د شاعر او لیکوال حمیم جلالزی دی. حمیم جلالزی ښایسته شاعري کوي او ډېره موده کېږي شاعري کوي. نو د حمیم جلالزی پیژنګلوي به د دل خولې واورو. حمیم صاحب ښه راغلاست درته وایو.
ډېر زیاته مننه، سلامت اوسئ. زه خو شاعري تر یوې لسیزې خو ډېر وخت ووت، خو سړی نشي کولی هماغه اول وختونه په شاعري کې ویسابي. زه غزني د اندړو ولسوالۍ یم او لیسه مې هم هلته ویلې ده. هلته مې دیني علوم هم ویلي دي، مدرسه مې ویل ده. بیا کابل پوهنتون ته راغلم 2015 کال کې. کابل پوهنتون ادبیات مې وویل، ماسټري مې کړې ده په بشري حقونو کې او بله ماسټري مې په اداره او مدیریت کې کړې ده، عامه پالیسي کې.
داسې یو غزل یا نظم کولی رئیس اورېدونکو ته وړاندې کړي سي په شعر بحث وکړو او په شاعري وغږېږو، ستا له شاعري اورېدونکي خوند واخلي.
یو غزل به درته ووایم. ستا له آبي سترګو سوا او سرو جامو نه پرته، رنګ څه مفهوم او څه معنا لري دې دوو نه پرته. که ته یې وینې ما هم پوه کړه چې ترې خوند واخلمه، زما په ژوند کې خو څه نشته تېرېدو نه پرته. یاد به د تللې پاچاهي دومره تریخ نه وي لکه یار دې په څنګ کې تیر شي تا ته له کتو نه پرته. په ژوند کې دا مرحله هم شته، انتظار یې کوه، هیڅ به در پاتې نه وي غوڅو رابطو نه پرته. ما به ټولګي کې پرېتل ستا په خاطر نور خپه کړل، که نه څوکۍ خو بل څه نه وه له لرګو نه پرته. همیمه زه چې لیونی نه یم نو څه به یمه، څوک چې مې وژنې زما نه کېږي هغو نه پرته.
واه حمیم صاحب، په شاعري کې راته ووایي، پخوانۍ اوسنۍ شاعري دی څومره فرق کړی ده؟ خپله اوس نقاد هم یې
ته خبر یې، څو ورځې مخکې ما تا خبره کړې وله شاعري په چاپ باندې. زه همدا اوس په راټولولو باندې بوخت یم او ځینې شعرونه لرې کوم او ځینې ټکي بدلوم، خو هغه څه شی چې په کار وي هماغه پکې کوم. زما په نظر باندې فرق یې دا ده چې پخوا زه په موضوع مې نه لرله شعر ته، یعنی هغه د اولو وختو شاعري چې زه ګورم بې موضوع یمه، کله مثلا فلسفه راواخلم، کله ټولنه راواخلم، کله بل شی راواخلم، کله بل شی، ځان راته بې موضوع ښکارېږي چې ګورم یې. اوس چې ده اوس شاعري مې مشخصه کړې ده او شاعري زه ځان سره داسې انګرم چې موضوع ورته لرم.
تاسې موضوع لرئ، اوس کومه موضوع لرئ؟ پخوا بې موضوع وي، اوس کومه موضوع ده؟
دغه د کلاسیک شاعري او د اوسنۍ معاصر شاعري یو فرق هم همدا ده چې کلاسیک شاعري چې د عمومیاتو باندې راڅرخېږي، حتی کله ستورو پسې ځي، کله نورو شیانو پسې، کله نورو شیانو پسې. او معاصره شاعري کې کوشش دا ده چې که څه هم افغانستان کې نه ده، افغانستان کې اوس هم ډېر خلک هماغه سوچ کوي، خو زما خپل کوشش دا ده چې زه خپلې فردي او ډېرې شخصي تجربې شعر کړم. د دې ښېګڼه دا ده چې مثلا یو خو وړې وړې شیبې دي چې د ارزښت د دې لرې سړی راواخلي شعر کې. دویمه خبره دا ده چې دغه وړې تجربې چې زه لرم، دا کېدای شي زما ډېر لوستونکي هم ولري. او د دغه وړې تجربې کله چې مثلا یو څوک همدغسې ورته تجربه ولري یا دې ته نږدې تجربه ولري، دا ستا له شعر سره تړل کېږي. په همدې خاطر باندې د شعر او د لوستونکي رابطه قوي کېږي. طبعا شاعري داسې یو شی ده چې خلک یې ځان لپاره نه لیکي، لوستونکي باندې ډېر زیات حساب کېږي. نو له هغو شاعري سره لوستونکي ډېر تړلي وي چې ځانونه پکې ویني.
مثلا داسې یو بیت یا دوه بیتونه راته ویلی سي چې په هغې کې تا شخصي تجربه ویلي او لوستونکي پورې تړل شوي.
مثلا زه یو بیت درته وایم چې وګه راوړاندې کړه پرې سر ږدم چې مې زړه آرام شي، ما ته دعا مه کوه زه څه په دعا وکړم.
ډېره مننه. که نور بیتونه درته یاد دي، غونډ غزل ووایي.
زه ترېنه تېر شم مګر سترګې رانه پاته وي، ښار دی یو څوک نه یو څوک ورته پکې تاته وي. محبت څه دی مثلا ستا په لیدو له خوښي چا غورځولی خپل پړونی پاس هوا ته وي. دومره پوهېږم چې د تورو شاته تا دروم، نور مې غزل کې پام نه لفظ نه مانا ته وي. تر اوسه زه پسې روان وم لاس تړلی، خو پس له دې به خپل ضرورت تل له مانه شاته وي. که دی پزړه کې حتی خدای هم ځایېدلی نه شي، باور لرم چې پکې ځای به پاتې ماته وي. همیم تیاره نه خوښوي که بل څه ونه مومي، هغه شپه ناست پر ځان د بل ور ورڼا ته وي.
یو بل غزل دې ماورو، بیا دې په شاعري غږېږو.
دا یو بل غزل ده: مینه یو غم دی، خو د غم کمال به هم ګورې، عروج به هم پکې کوې، زوال به هم ګورې. ما درته نه ویل ما پس به دې څوک ونه پوښتي، ځواب به هم وي در معلوم او سوال به هم ګورې. څنګ کې دې کینی مګر لاس دې لاس کې نشي نیوای، د فاصلې او بې وسۍ مثال به هم ګورې. هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، هم ننداره غواړې د چا د باد وهل یو زلفو، او بیا د زړه د چروخان مشال به هم ګورې. سیند به وي، لمر به هم غروب کوي، خو زه به نه یم، زړه ته دې نه لویده چې دغه حال به هم ګورې. همیمه ته چې تل د خپل ضرورت چیغې وهې، زما په مخ کې ولاړ دنګ دیوال به هم ګورې.
نظم ما ورو در
یو نظم ده، ما ریاضي ته لیکلی ده. دا ریاضي سیوه مکتب کې ما ښې نمرې نه پکې وړې، متاسفانه. او کله چې ماسټري کولم او د ریاضي د فاینانس مضامین به وغو کې مې فقط کامیابېدمه پکې، نو ډېر مې خوښېږم نه، سخت شی ده. نو دې ته ما یو نظم لیکلی ده: ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، نه حساب او نه کتاب ته جوړ سړی یم. زندگی یوه نقشه ده پرې روان یم، نه د سوال یم، نه ځواب ته جوړ سړی یم. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي به زما چیرته را په کار شي. ستا خالونه نشته، څه شی به پرې شمېرم، غم عادت نه دی چې ګوندې اختصار شي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، که مې زده هم شي په دې خو نه بدلېږي. زما ژوند ستا د لوندو ویښتانو ول دی، لاس چې نه وي په عادادو نه خلاصېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ما یې ټولې عملیې دې ازمایلې، نه یو ځای پکې له تا سره شوم چېرته، او نه ته له ما نه لرې پکې تللې. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې سوچ نه کوم له ډاره، په عادادو کې د زړه درد نه ځایېږي، ریاضي کې ستا ښایست ته نشته لاره. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ذهن کار دی، د زړه نه دی. سل شیان به په یو بل پسې روان شي، حقیقت دا دی چې یو هم د ده نه دی. ریاضي کې د تفریق کیسې روانې، عادات یو پر بل ماتیږي او ورکیږي. مفاهیم یې بې ثباته انسانان دي چې په یخ وي، چې په یخ کې وي کنګل په اور سوځیږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي د ژوند پر بل طرف غږیږي. ریاضي څو هوایی محاسبې دي، زما درد پکې هیڅکله نه ځایېږي. ریاضي مې نه خوښېږي، نه مې زده ده، ریاضي باندې څوک نه د چا هېرېږي. عملیه که یې رښتیا او که درواغ شي، ما او تا ته یې څه ګټه رارسېږي.
وا، ډېر ښایسته. په شاعري کې تاسو د تجربو خبره وکړه، تجربې په شاعري کې راوړل. تاسو وویل چې لوستونکي سره د شاعري رابطه پیدا کوي. په عموم کې تاسو شاعري هم لولئ؟ همداسې شاعري په پښتو ادبیاتو کې ډېره کمه نه ده؟
که دا سوال له مرکې پرته راڅخه کړی وای، بیا به مې ډېر څه ویلي و، خو دا باید ځان سانسور کړم. پښتو ادبیاتو کې له سره هغه شاعري چې مثلا موږ د شاعر په تجربو ور شریک سو، یا شاعر مو له ځانه سره واخله، دا ډېره زیاته لیکه ده. موږ متاسفانه اوس هم، یا خدا خبره ده چې موږ د نورو ژبو شاعري نه ده لوستې، او مثلا د هغوی تجربې مو نه دي کتلې، او یا دا چې موږ یوازې د خپلې کلاسیک شاعري او د خپلو پخوانیو ادبیاتو تر تاثیر لاندې یو. موږ ته اوس هم ښه شاعري هماغه ښکارېږي چې ډېره زیاته ثقیل لغتونه ولري، یو ثقیل فکر ولري، او مثلا دغسې تشبیهات ولري چې پوهنتون کې ورباندې بحث کېږي. زه په شاعري کې د پیچلو او مغلقو افکارو ډېر زیات طرفدار نه یم، که څه هم ارزښت یې ډېر زیات. مثلا موږ د ښه شعر لپاره یو ښه فکر هم یو ښه عنصر ده چې مثلا شعر ورباندې ښه کېدای شي. موږ هر سړی خپل شخصي ژوند لرو، هر سړی خپلې شخصي تجربې لري، او دا تجربې داسې نه دي چې مثلا په شعر کېدو نه ارزي، او موږ د دې زړه نه لرو یا مثلا ارزښت ورته نه ورکوو چې دا شعر کو. شخصي تجربې په شعر کې داسې کېږي لکه خاطرات دی یو چا، او د خاطراتو لوستل ګټه همدا ده چې مثلا یو خو هم د هغه له ژونده خبره، خو د دې نتیجه دا کېدای شي چې موږ ته زړه راکوي، پر ځان راته باور راکوي چې مثلا موږ هم یو کار کولای شو. نو که موږ په شعر کې خپلې تجربې راواخلو، د دې ګټه به دا وي، یو خو به دا وي چې مثلا له دغه چاپیریال سره تړلې ستا له تجربې دي او دلته لوستونکي پیدا کولی شو. که دا بلې ژبې ته اوړي، د هغوی لپاره به ډېرې دلچسپې، ځکه دا چاپیریالونه فرق کوي. اوس مثلا د عربي ژبې شاعري چې وګوري، اوس چې مثلا دوی کومه شاعري کوي او پخوا سې کوي، پخوا شاعري لپاره دوی په دغه عربي کې ورته شرحه وایي. مثلا د یو لس یا اووه قصاید دي له اسلام مخکې په عربو کې ډېر زیات مشهور دي، هغوی دا ژبه دومره مغلقه ده چې د هغوی لپاره شرحې جوړې شوې دي چې هغه یې تشریح کړې ده، یعنی دومره سخته ده. خو اوسنۍ شاعري بیا هغسې نه ده، اوسنۍ شاعري ډېره زیاته مشخصه، د شاعر تر خپلو تجربو محدوده، او د شاعر هغه خپل عیني او فزیکي چاپېریال محدوده شاعري ده، سم پرې پوهېدل اسانه دي او هم خوند همداسې کوي. انګلیسي هم په همدغه رقم ده. دا نږدې فارسي سي وګور د ایران، هغوی شاعري اوس هماغه عمومیت نه دي چې موږ یې مثلا د حافظ په شعر کې لولو، یا مثلا د سعدي په شعر کې لولو، یا مثلا د صاحب په شعر کې لولو. یعنی اوس هغوی شاعري ساده ده خو په عین حال کې خوندوره ده،
بدلم شرح لري
او کنه ډېر سخت ده بدل. یعنی ما لوستې ده خو یعنی پنځه بیتونه ما په ذهن کې نه پاتې کېږي، یو دوه بیت دا ده چې عایشو غمې تو تابع رسم است ورنه چیست، د رغید خنده و به محرم گریستن. یعنی دا یو بیت دی ما په یاد کې پاتې شوی ده، یو بل بیت ښایي همدغه رقمي. د دې علت دا ده چې هغه ما له ځانه سره نشي تړلی.
تاسو فکر کوئ دا د هغه وخت تجربې نه وي؟
نه، دا خو یو عمومي خبره ده، ښایي د ده خپله تجربه هم همدا وه، خو هماغه وخت چاپېریال فرق کوي. نو اوس موږ د بېدل چاپېریال دلته خو اوس نشته، هماغه وخت د څو سوه کلو مخکې چاپېریال وګوره. اوس مثلا د خوشحال خان د وخت
کومې خبرې چې خوشحال خان کړي دي هغه اوس ډېر شاعران نسي کوي.
خو علت یې هم دا ده چې د هغه د هغه شخصي تجربې وي، او ځکه تر اوسه پورې ډېرې پاتې دي. اوس پورې هم موږ یې لولو، موږ یې مثالو کې ورکوو، سندرغاړي یې وایي. علت یې هم دا ده چې د هغه فردي تجربې وي خوشحال.
یعنی تاسو شاعری ته د پردی تجربې ارزښت زیات کړی؟
زه خپله د خوشحال، یعنی د خوشحال وروسته اوس حمید د ډېر عالی شاعري کړې ده، خو عمره نه یادېږي لکه خوشحال. رحمان بابا سره له دې صوفیان ورته لوی کار کړی ده، حتی زموږ مذهبي خلکو ورته لوی کار کړی ده د رحمان بابا شاعري ته. یعنی یوازنی کتاب چې پښتو کتابونو کې به موږ په جومات کې لیدو د رحمان بابا شاعري به وه. خو په عام ډول باندې مثلا راوګورې، تر خوشحال خان نه ډېر لوستونکي لري، نه تر خوشحال خان ډېر مینوال لري، نه تر خوشحال خان ډېر نورو ژبو ته اوښتې ترجمه سوې ده. علت یې دا ده چې د رحمان بابا سیده د رحمان بابا پراخې عمومي تجربې راخیستې دي، او مثلا ښه ده ښه ده دا دنیا دا یو عمومي خبره ده. او خوشحال وایي چې ښه خو دا چې د چا نوم پکې یادېږي، په پانی دنیا به نه وي ژوندی تل څوک.
ډېره مننه امیم صاحب، وخت کم خبرې ډېرې دي، بیا به هم غږېږو، خو یو غزل دې په وروستیو کې اورو او اورېدونکو ته به ډالۍ.
لنډ بهر کې نظم ده، پاچاهی نومېږي دا نظم. زه له زړه وایم پوه نه شوم ته پر کوم امکان غږېږې، زما تنده دې حس کړي چې باران باران غږېږې، پسرلی غوندې ښایسته یې او خزان خزان غږېږې. ته نور څه راباندې وینې، ته پر کوم ارمان غږېږې، یا مې لاس په لاس کې نیسه، یا دې لاس په لاس کې راکړه، ډک او تشي مهم نه دی، بس کې لاس په لاس کې راکړه. بیا له کومه لوري راغلې او پر کوم طرف مې بیایې، تا په عشق کې څه لیدلی، ته یې ولې دومره ستایې. راشه ماته تکیه وکړه، ښایي ستړې به هوایې، سیند ته ګوره او غږېږه، درته غوږ یم څه چې وایې. زړه دې وسپړه سا واخله، له جذبو نه دې راووزه، لاس را تېر کړه په ویښتانو، له خوبو نه دې راووزه. نن ته وایې زه یې اورم، نن به خو اولې نه وي، ګړۍ سیند ته کړه غورځاره، چې شیبه مو تللې نه وي. داسې ځای ته مې نن بوزه، آن چې لار ورغلې نه وي، د خوبو دې راته وایه، پر خپل ژوند راته غږېږه، نن د سترګې لندې مشه، نن چې هر څه وي خندېږه. که وخت پاتې و نو زه به درته ووایم چې څنګه راوتلی ترې ژوندی یم، ژوند مې کم نه و له جنګه. ننداره د غروب اوس هم لکه فرض نه هېرومه، باران تیز وي که سوکه زه یې د باندې تېرومه. په محفل د موسیقي کې سرګم اورمه زړه خورمه، ژوند مې تریخ وي ته یې خوږ کړې، را نږدې چې شی منم دي، اخیری خبر ادا ده بچاهی چلرم دی
واه ډیر مننه امیم سب سیمنګ تم وخت راک او په شعر او شاعری را سره وغه کی
ډیر مننه تاسو
رادیوی مجله هر جمعه لس بجه او هر سه شنبه سهار اته بجه واوري
د شیر لرنګین دنیا گئی به د پاند حکمت او راز و نیاز بلې دنیا گئی حکایتونو تراشو دا ځل وګمې جبار خیل درې لنډ حکایتونه لوستي دا وایي حکایتونه لنډ دي خو عالی پیغامونه لري وګ بشو وګمې ته دا به نکلونه راته ولولي تر نکلونه وروسته د کرن خان مرکام لرو چې د خپلو نویو نری فعالیتونو په باره کې راته غږېدلی
سبق. یو زلمه مرشد تراغه ورتوی ویل چې د ژوند حقیقتونو سبق راکړه. استاد ورتوی ویل که شاګردی کبه نو امتحان درنه اخلم. امتحان ته چمتو یې؟ زلمه ورته هوکړه او مرشد ورتوی ویل چې د دې کوټې شاته یو لویه تکه تیاره خونه ده. په دې خونه کې ګڼ بوتلونه خواره واره ایښي دي. د خونې په بل سر کې یو بل ور دی. ته به د همدې تیاره خونې له لارې هغه بل ورته ځان رسوې، خو په دې شرط چې له هیڅ بوتل سره به نه لګېږي. زلمی ومنله. تکې تورې خونې ته ورغی او وروسته له څو ساعتونو هغه بل ورته ورسېد. استاد ته یې وویل له هیڅ بوتل سره ونه لګېدم. استاد ورته وویل هو ته له هیڅ بوتل سره نه یې لګېدلی او دې ته تیار شوی چې لومړی سبق در زده کړم. استاد له دې خبرو وروسته د تکې تیاره خونې څراغ بل کړ. زلمی په رڼا کې ولیدل چې هورې هیڅ بوتل نشته. استاد ورته وویل تا تر اوسه پورې همداسې د ویرې ژوند کړی دی او دا ستا اول سبق شو. داغونه ایوه حلک تا چه همیشه با بغسه که ده خپل پلار ده میخونو که توڑه ورکلا ورطا ویه ویل هر وقت چه با قهر شی ده لرگو پا دیوال کی بنده یو میخ تک وحا پا اول ورز حلک اوه دیرش میخونه تک وحل داش میر وار پا وار کمیده زکه د میخ تر تک وحلو د قهر ایساره ول آسان وو. اخر داسې وخت راغی چې هلک نه په قهرېده. دغه وخت پلار زوی ته وویل اوس نو هره ورځ یو یو میخ راباسه. زوی د میخونو په رایستلو پیل وکړ او هغه ورځ راورسېده چې په لرګو باندې هیڅ ټک وهلی میخ پاتې نه شو. پلار زوی ته وویل دلته اوس هیڅ میخ نه دی پاتې مگر نخې پاتې دي. غوسه هم دغسې وبوله که یو چاته تند خبره وکړو او وروسته هر څومره بخښنې وغواړو خو د هغه په زړه کې داغ پاتې وي. موږک ایوه موږک ته چې له پیشوړي ویرېده د جادوګر خوا بده شوه. پی پیشو یې بدل کړ خو پیشو شوی موږک له سپي ویرېده. جادوګر په سپي بدل کړ خو بیا له پړانګ ویرېده. جادوګر پړانګ ورنه جوړ کړ خو هله بیا له ښکاري بنیادمه ویره ور پیدا شوه. جادوګر وویل چې زړه یې د موږک وي د هغه بدلول را بدلول بې ګټې کار دی. بیرته یې موږک کړ.
د تکله سندرغاړي کرن خان نوم چې یاد شي نو خامخا سړي ته ټپیزي ور یادېږي. ښاغلي کرن ښایي په اوس وخت کې تر بل هر پښتون سندرغاړي ډېرې ټپیزي ویلې وي. د دوی بل کمال دا دی چې د سندرو په هر البوم کې د ټپیزو طرزونه بدلوي او څه یې دا وي چې له مخکني البوم سره یې انداز توپیر ولري. بل نو وخت چې نن سبا ځوان سندرغاړي کمه توجه ورته کوي او دوی برخلاف دا کونج هم پاللی هغه د قوالی موسیقي دی. کرن خان پر دې سربیره لیکوالی او شاعري هم کوي او د شعرونو په انتخاب کې هم لازم دقت کوي. ښاغلی کرن څه موده له مخه د یو هنري سفر په لړ کې کابل ته راغلی و. دلته زموږ همکار ذبیح الله شفق مرکه ورسره کړې. تاسو رابولم د دې مرکې اورېدلو ته چې د کرن خان په یوه سندره پیلېږي.
اترنګ مونږ په دغه فکر راجو کړی دی چې په دې کې مونږ بلا د موسیقۍ رنگونه راوړي دي. څکه د دې معنی په لاس باندې د نکریزو ګل ته وایي. خو مونږ په دې کې قوالی بیا د میوزیک د لارې پکې مونږ ډېر بدلون کړی دی. کاروان صاحب غزل دی پکې، چار بیت دی پکې، زنجیرې غزل دی پکې، اترنګ دی پکې، پرپیزی دی پکې، کاکړۍ غاړي دی پکې، یو سندره پکې ده د انګلیش او پښتو ورژن دی پکې، لونګینه د امن سندره ده. نو زما په ټولو البومونو باندې زه خواري کوم وخت په وخت باندې.
او بیا ورسته کې سټ کې فوس چې دا کوم دی دا اترنګ راغلی دی. نو تاسو د خپل هنر د لس دولس کلن سفر څنګه ارزوئ؟ آیا ته خپل سفر نه مطمئنې؟
مازیګر البم خدا سی و لکه ماشوم چې وزیږي، ماشوم چې پیدا شي او بیا غرور و را لویي ورسره کړاو کوي، ارتاویږي، پاسیږي. په مازیګر کې د میوزیک د لارې نه کمی ما تخکاری هغه مونږ صرف کمپیوټری میوزیک جوړ کړو. بیا په هغې پسې چې غانټول البم مونږ جوړ کړو، په هغې کې مونږ سه رباب وکارو، ورسره هم پکې نور سازونه وکارول. نو دغه پنځلس البمونه زما راغلل. د دې خوا او شا کې د صاحب شاه صابر ماښام هم مونږ وکړو په خپل محلي موسیقۍ کې. زما هر یو البم ځان له ځان له مینوال پیدا کړی دي. دا نه چې دا کم پیدا شوي، دا تلي دا هم دي او نور هم پیدا کړی دي. زه په البم کې د شعر انتخاب غواړم چې د دې معیار کوز نشي، او د موسیقۍ د لارې پکې زه د هر یو انسان فکر کوم، لکه د یو مزدور، د یو افسر، د یو عالم، د خپلې ټولنې د زنانو. او الحمدلله چې کم سوچ ما کړی هغه ځای ته هغه میوزیک ورورسیږي. ځکه د دغې معنی کومه یا تشریح کومه، نو شاید چې زه یې ښه ونه کړی شم، خو چې څوک یې په کم سوچ باندې قبولوي د هغې سوچ دپاره ما کړی.
غم دی لغړن کړم لی ونه، پتی رو مر دی بیا پزان مهل کړم لی ونه. زړه ډیر سره توای خو یری غم پزان، زما خدا سزړه دی لکلو افغانستان، زما خدا سزړه دی لکلو.
کرن خان، تاسو د معیاري موسیقي یا د شعر د انتخاب خبره وکړه. تاسو اکثره البومونو کې منګونی چې موسیقي ټوله معیاري، آیا دا تاسو خپل ذوق دی که د مینوال غوښتنه په پام کې نیسئ؟
نه، مینوال خو زمونږ مینوال ته خو چې مونږ څه ورکو هغه به هغه اوري. باید مونږ ورته ښه څیز ورکو، مونږ ولا یو جیګ مقام جوړ کړو. د موسیقي خو زما ټیم دی، یمی، آصف، وقار، هارون، شاکر، شوکت، دا ملګری مې دي. بیا په انتخاب کې د اسد دانش ګلدادا ډېره مننه کوم. ګلدادا کې دا کمال دی چې ښه کتاب یې چېرته چاپ کړی دی، ماته یې راډالی کړی دی. زما د ګران استاد هارون باچا مننه چې هغه سره مشورې کوم. زه دا وایم چې زما په انتخاب کې یا زما په ښه کار کې زما د ښه ملګرو لاس دی، نو زه شکر ګزار یم د خپل ملګرو.
لکه څنګه چې تاسو ویلې چې تاسو خپله دا انتخاب کوئ، خپل مینوالو ته یو ښه انتخاب وړاندې کوئ، غواړئ چې مینوالم یو څه زده کړي، نو د پښتو موسیقۍ د روان بهیر اوس څنګه ارزوئ؟ لکه تاسو ګورئ چې ستاسو مینوال هم شته، خو زه دې سره د بازاري موسیقۍ د کوم ګورو داسې یو غیر معیاري شی نن سبب بازار کې راغلي دي چې هغه حتی د اورېدو نه دي. تاسو په دې لړ کې څه وایئ؟
د دې نه وړاندې که مونږ فکر وکړو په 1950 کې، 1990 کې، په هغه وخت کې هم معیار او غیر معیار د دوه سیزونه یو بل سره روان. لکه په هر سیز کې خا او بد، خا او بد دا دواړه خو نه، دغه شانتی په موسیقۍ کې هم، دغه شانتی په شعر کې هم، د بازاري موسیقۍ خو هم په بازاري شعر بازاري شوی ده. نو دغه دوانه سیزونه برواني خو معیار او خالصواله دا به پاتې کیږي، او دغه نور سیزونه وقتی دي، وقتی تور دي، وقتی تور راشي لاړ شي. بیا ما داسې هم لیدلی دي چې غیر معیاري موسیقي په کلونو اورېدلې خو چې معیار ته راغلي بیا هغه طرف ته نه لیدلې. نو دا کیږي، بعضې زموږ اورېدونکي داسې دي چې هغه په شعر او په ادب او په موسیقۍ دومره پوهیږي چې باقاعده زموږ سره پکې بحث کوي. نو زه دغه وایم چې معیار خپل مقام نه بایلي، معیار خپل ځای نه بایلي، او باید موږ هنرمندان معیار په پام کې ونیسو، او هغه خلک چې هغه صرف د موسیقۍ مینوال دي هغه ته موږ یو خاص سیز ورکو، دا زموږ ذمہواري ده.
حالات راک او که بخت راک، هر څه چې گزار سخت راک. حالات راک او که بخت راک،
معیار باید په پام کې ونیول شي. نو دا ذمہواري د چا جوړیږي؟ د هنرمند، د اوریدونکي، که دغه کس چې یو کیسټ په هنرمند کوي او مارکیټ ته وړاندې کوي، څوک به داسې رامخه کیږي چې دغه موسیقي نوره هم معیاري کړي؟
اول خدا زموږ د ټولو ذمہواري ده، خو که بیا کوم هنرمند معیار ته فکر نه کوي یا یو شاعر نه کوي، نو بیا زموږ ولس له پکار ده، زموږ اوریدونکو له پکار ده. زه همیشه دا مثال ورکوم چې کومګه غیر معیاري موسیقي نه اورېدلې نو هغه به نه خرڅېده. د خرڅ نه مطلب لکه مونږ به نن سبا د انټرنیټ خبره وکړو، په انټرنیټ باندې چې ډېر یو سیز وکتلی شي په لکونو، نو که هغه غیر معیاري او چا چې کړی هغه وایي راشه د دین پسې لږ نور غیر معیاري شه، هغه دونه خلکو کتلی په لکونو. نو که مونږ یې نه ګورو، مونږ یې نه اورو، مونږ یې نه اخلو، نو غیر معیاري سیزونه په خپله له منځه ځي. خو په دې کې پوره پوره برخه زمونږ د اوریدونکو هم ده. لکه تاسو فکر وکوئ، هر سړی چې کینی د معیار خبره مونږ ټول کوو، خو که بیا مونږ په محفلونو کې اورو نو غیر معیاري سیزونه اورو، نو دا غیر معیاري سیزونه له خو مونږ وده ورکوو. باید چې مونږ د دې سیزنه ډډه وکړو چې دا سیز نه اورېدلی کېږي. هغه کم کس چې کړی دی دا کار، هغه به فکر وکړي چې ولې یوازې موزیک نه دی، یوازې ساز نه دی، داسې فلم، داسې ډرامه، دا ټیلی فلم شو، یا داسې کتابونه چې په هغه کې څه مقصد نه یو هغه. نو دغه شانتی که یو سړی هنر هم غیر معیاري کوي خو چې خلک ملګرتیا نه کوي، نو هغه نشي تلی مخکې، هغه مجبور دی چې معیاري کار وکړي. نو په دې کې د دې ټولو سره سره د ولس هم پوره لاس.
انجی رب شستاسو ادبی فعالیتونو ته د هنر ترڅنګ تاسو کراته د خپل ادبی فعالیتونو په اړه څه وای؟
شفق جانه، ادبی تنده خو زمونږ ډیره زیاته ده چې باید چې مونږ ډیر بندارونو کو، ډیر مشاعری او کو، ډیر سمو ته ولاړ شو، خو مجبوریتونه لرو. زما د شعر شاعرۍ کتاب هم تیار ده، بلکې د کتاب نه زیات شو. دغه شانتي د نثر زما د سفرونو کتاب تیار ده، زما د سیړنو، زما د تحقیق یو دا سو پرچی چې مې دي، مقالې چې دي وړې وړې، اوس دا وخت زما سشپک کتاب بیخي تیار دي. خو یو وخت ته ګورم چې په یو ښه وخت کې چاپ کما د یو ښې ادارې نه، او خلکو ته یې ور ورسوم. نو دغه ادبي هلې ځلې مې دغه دي چې کوم لګیا.
چې تاسو په خیبر پختونخوا کې ادبي غونډې کولې، د صاحب شاه صاحب په مزار هم په غونډې وکړلې، همداسې هم په سوابۍ کې یا په چارسده کې، په پېښور کې، په سوات کې تاسو غونډې کولې، آیا دا لړۍ اوس هم روانه ده؟
او زمونږ یو ټولنه ده چې داسې وجود خو نه لري چې مونږ وایو چې یو دفتر دی یا یو ځای دی، خو د پښتونولۍ د لارې، پښتونولي یو ټولنه ده زمونږ. هر ځای کې چې مونږ غونډه جوړه کړو، نو مونږ داسې یو نوم ورله ورکوو چې دا د پښتونولۍ د ټولنې د لارې ده. نو هغه کوو، کړیم دي، بیا به هم کوو، او غواړو دا چې دا لړۍ اوس په کابل کې هم وکړو، په ننګرهار کې هم وکړو، داسې خوست ته دغه ځایونو ته هم. خو خدای دې بیا به هم وایم چې خدای دې وکړي چې امنی، چې مونږ ته دغه ستونزه نه چې په پټي کې مشپه راغله، په پوله کېناستو، چې دغه لوازمات او دغه فارمیلیټیز د منځ نه وځي. نو دغه ماښامونه یا مشران نازول، یا مشران قدرول، یا مشران زه په خپله شفق صاحب د دې خبرې قایل یم چې په لوړو او په سیمټي مانایو کې مشاعره ګټه نه کوي. مشاعره الګ ګټه کوي چې مونږ کلو تلاړ شو د کلو خلک راغونکو عام ولسکینی هغه به پوه شي چې دا شعر څه ته وایي، شاعر څه ته وایي، مشاعره څه ته وایي. هله به زمونږ ژبه زمونږ ادب وده مومي. نو خدای دیو کې چې امنې چې مونږ په دې کلو وګرځو، کلو کې دا بندارونه وکړو، زمونږ د راتلونکي کل، زمونږ د ځوان کل ادب نه لري دي، دغه ټول هم په دې باندې پوه شي، نو دا به بیا نه خوند کوي.
درد زاری نہ کوم خو غم دی معافی جانا کابل چه ہسی آکما زڑ میں پڑک چوی جانا دنن پس بکو باچا
پستاسو په ډیر البومونو کې مونږ ستاسو خپل شیرونه هم ستاسو زمزمه کړی او مونږ اوریدلی چې ډیر مینوال خوښ کړی دي. کدل ته خپل مینوال ته خپل یو نوې شیر سلګ واوروینو ډیر خوبي.
بالکل زما یو شیر خلکو خوښ کړو بچا خانی په کار ده. دا چونکه ګوندیز شیر نه ده، دا د فکر نوم ده. خو دې کې چې په خلک ته وپویږي او کم خلک چې نه پویږي هغه دې ځانو پوي. اوس زما یو بل شعر ما کمپوز کړی مې دی او د هارون باچا ته مې ډالۍ کړی دی. نو هغه کې یو شعر کې دا غو ذکر هم شته او هغه داسې دی زبې لک زمزمه کې چې زمزمه کوم چې ننګرهار د ګلوهار همیشه بهار بهار پیخورا تنزار پیخورا تنزار سواتت د زړه قرار او ننګرهار د ګلوهار همیشه بهار بهار
همیشه بهار بهار بی خبر بی خبر تن زار بی خبر تن زار سوات تد زړه قرار ننګ رہا گلو هار همیشه بهار بهار ننګ رہا گلو هار همیشه بهار بهار
د خدایي خدمتکارو د ژوند کلولو مبارزه او سیاست په ارتباط مو خایڅ ناڅه له مشرانو اوریدلې وی. راځي نن به د یو بل مشر اعتبار خان خبري واورو چې یو عمر د عدم تشدد د نظریه لمخکخ او خدایي خدمتکار خان عبدالغفار خان سره تیر کړي. زموږ همکار محبوب شاه محبوب مرکه ورسره کړي دا اوریدلو په لنای درکوم.
موږ په نننۍ خبرونه کې له یو داسې چا سره خبرې کړې چې دی د خدای خدمتګار خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی. دغه په خوی بوی، دغه په اخلاقو، دغه په کارګردګۍ تر ډېره پورې دی برلاسی او معلومات لري. ښاغلی حاجي اعتبار خان، تاسو تر کله وایو سړي مشي هر
کله
خان، تاسو د خان غفار خان سره ډېر نږدې پاتې شوی، دغه خوی خواص څه ډول؟
غفار خان بابا چو دا ډیره واجزه انسانو د پدې اخره کې په اسپیټال کې و. نو موږ ورغلو، نو دې ته بچی د سی الک الکان ورغلو، نو دې ورته و خندل او ورته ویل چې بچی څنګه یې. نو به به هر الک ځان سره د کټ پلنګ کې نه ولو نشم ویلې تا ته. نو دا غي د مینې، دا غي د خلوص. زغپل یو ورځ یې اسپیټال ته موږ ورغلو او موږ د دې لاسونه بچو کل. نو دې دې هر لکته په سترګو کې لیدل، نو دې داسې خوشاله شو چې زما درسته کم نسل لا کم هلکان چې راځلم کېږي دو به ان شاء الله چې زما په قدم، زما په حواز باندې قدم بغدي، زما په قدم او زما په
تک. خو د کور باندې لیدلې وي د ناسته پاسته دا څه ډول و؟ د اعلی خلکو وکنه
ناسته د دې د سیوا یره چې دې مونږ یو ورځی ولی باغ ته لاړو او دې پښ کې دلی غټي پروتو چې دا کټ نه بون زنګې دو بون
او دا ولی خپلې
خانو چوکایم درلو دا هر څه به و خودی کله په ژوند کې د قبر سر لانی به صادر کې خوستو او یو شکې دلی کټ کې چوپالی چوپالونه اوسم په وجره کې شتا. هماغه چوپالونه، هماغه د لوخو یو دکان خبره کوله وای څو وخت چې دې دا انتخاباتو په پاکستان کې وې شماره شروع شو. دې په دې پوله یو د خان پټی کې کار کول دی ورغله چې ورغه په دې پوله ورته کې ناستو د دیکان خپل کارو کو د لاړو غيو ونی بوټه وغیلاندې صادر واچولو. دا دیکان راغی ورته وی بابا ولی وی د خان د نغنه مخلاص کئ د سې او شې مل درکو یو رايا چې د خانې د غلامۍ نه مخلاص کئ وی لاړو. څومره پس وی انتخابات شروع شول نو یو بل خان الیکشن ته انتخابات ته ولاړو. دیکان په پټی کې کار کئ نو د خان په سلام واچولو ورتل چې زه خو تاله راغلی مو دا رایه به مال راکې. وی هغې داسې پټی کې په ګډه بنا وکړه چې دې دا خبر وکړه. دې خان ورته ویل ولې وی هسې وی بیا ورته ویل چې دا رایه به مال راکې وی دې بیا په ګډه بنا وکړه. خو په درېیم ځل چې هغه شو وی دې خان را ونیو چې زه درته یم چې رایه راکه او ته راته ګډېږې. وی ویل ستا نه مخکې یو څو ورځې مخکې ملنګ راغلی و ونې لاندې څادر واچولو چې بچیا داسې دغه مې درته جوړ کړو چې تاسو ته به خانان راځي او منت به کوي. نو وی هغه د ملنګ بابا خبره
رښتیا شوه.
رښتیا
خان تو خو پخپله باندې د هغه اړیکې له مشرانو سره دا به هم دیرې دیرې وي له سپینګیرو سره له مشرانو سره له دوی سره د هغه اړیکه څه ډول وه؟
د هغو سره خو د هغې داسې وی چې دا کوم د هغې خپل اسپیان او پیروکاران وو. نو بابا او دو بسپورې وچ ډوډۍ خوړې د بچو نه به یعنی هغو پې ځانونه قتلول او مرګ ته دغه کول. هغه خلک خو نشته اوس. کنه
خان صاحب ته خو د دوی کورنۍ له نږدې لیدلې. د خان غفار خان غوندې پلار یو داسې کس چې هغه یعنی ټول ژوند د ولس په خدمت کې تیر کړو او وچه ډوډۍ به خوړله په شکېدلې پوزي به کېناسته. لغه یو داسې زوی پیدا کیږي لکه غنی خان په دغه اړه تاسې څه وایي؟
غنی خان خو یو شاعر او هغه حقیقتي شاعر دا غي وینا چې ونه هغه حقیقت ته که څوک هغه سره اختلاف لري هغه دا غي خپل دغه دی. خو غنی خان چې هغه خو د دې په قدمه قدم نه کې خوستو هغه خپل یو دنیا و خپل یو لار و یو شاعری و. د بابا نه پسته بس ولی خانو چې هغه د بابا چوکۍ او دغه سنباله کله غدای
د خان غفار خان غصه دي کله لیدل کله هغه په غصه شوی
یره ما خو کله هغه خود چاته زما چې څومره اندازه ده وای د بچینه چاته او د لور نه او دغه نه چاته کم څه خبره نه کړی.
ماشومان سره دا غړي
ماشومان سره مینه دا غړي راو تاسو کو ګوري بازي اکسونم د سشته چې هغه ماشومان ته سره ناشته او هغه سره جرګیم کوي او مراکیم کوي د ماشومانو مینه هغه ډیره لرو ده.
پښتانه معمولا د شان مشران لري لرلی خو هغه وخت کې چا ورته پام نو کړي. ستاله نظر د دغه کورنۍ په اړه خو ته ډیر معلومات لري. د خان غفار خان ارمانونه آیا پوره شول؟
نن داغي هر خبره رښتیا کیږي او ارمانونه خو د چام نه پوره کیږي. هر سړی د دنیا نه وړي خو سهه د پوره هغه چې کوم خپل بچو ته خپل دي ملګرو ته نصیحت او دغه پرې خېره چې نو هغه لګ لګ زی ترازی سر نیسی.
هغه خدا خبرم کړو چې یو کیو غنه ور کیو
دا خو ظاهر ده خاره خبره ده
چې پښتانه خو یو نشول
سره. نو دا زمونږ استاد بدبختی او کم بختی ده چې مونږ نه یو کیو. کوم یو شو بابا خبره چې به هیڅ نشته دي.
زوان کول ته څه په کار دي چې غوی د بابا غ کتاب چې زما چې د جهاد یلی تورته نوري نسخه
چې بابا کتابونه شته د بابا فلسفه شته د بابا هر رقم دغه شته دي. هغه دو ول ولی هغه په صحیح طریقې سره دو د یقین لرم چې دی زوان کول ته ډیر مخ کې تک کې دغه مشکلات بنی. بابا خود امن انسانو کنه د امن پیروکارو هغه خو شر تشدد نه خوښولو.
څه فکر کوئ اوس خو اکثره شر او تشدد خوښي
او زمونږ استاد بس فطرت او دغه کې دا نغه شو چې دا موږ نه لو بس یو ټول یو شی او پښتانه امن او ظلم او زیاتی نه دی الله موږ تاسو ساتي.
د وروستۍ پښتنې په توګه ستا پیغام څه دی پښتنو ته د یو عدم تشدد د فلسفې
په اړه؟ بابا چې کومه خبره کړې ده چې یو شی ګینه هغه کېږي مکه وي خپل رونه رورولي خورولي ظلم زیاته دا خښه نه دی خپل ژوند تیروي. الله موږ ته ژوند را کړی دی مینه محبت ساتي هر انسان الله پیدا کړی دی او الله یې واقدار دی. منگ تا سر اس اختیار
میں
Give me.